The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Assalamu alaikum The Voice of America Radio Zara Dwesh Khatbar Mayate Dula Maitala Da Pakistan di Zigar Shpag Afghanistan Pini Me Ko Washington di Kede Sahare Naha Baji di The Voice of America Diva Radio Pra De In Nim Sata Khabari Khpara Ona Ki Dar Taza Shpag Oman Har Kalewa Yam Lan Diko Mahim Khabruna Awal Sarte Ki The Kabul Wazir Akbar Khan Jumaat Ma Khe Da Chauda Ni Marjo Bla Aala Wuli Da Khaybar Pakhtun Khwa Pa Khaybar Zilla Ke Da Qami Siasi Mazhabi O Madani Tola Ni Faalan Wa Lakhwa Pa Jarga Ke Da Malk Amniyati Idaro Na Pakla Ka Da Aman Au Da Zai Khalko Da Tahafuz La Para د غختونو باوجود په تیرو څلیرشتو ساعتو کې په یاده ضلعه کې د یو پولیس په ګډون دوه تنه په هدفي وژنو کې وژل شوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي پاکستان کې سیلابونو ته د نړۍ غبرګون د ستاینې وړ دی، خو دغه د سیلاب له کبله د شوي تاوان پوره کولو نه ډیر لرې دي. او په ایران کې د یوې پیغلې د پولیس په ولخه کې د وژنې پیښې پر ضد احتجاجونو کې سرکاري ټی وی ویلي د مرګونو شمېره شپږویشت ته رسېدلې. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان پایتخت کابل ښار د لسمې امنیتي حوزې د وزیر اکبر خان جماعت مخې ته چاودنه شوې او د لومړنیو راپورونو له مخې یې مرګ ژوبله اړولې ده. دغه چاودنه نن د جمعې د لمانځه په وخت شوې. د کابل د امنیې قومندانۍ وایان خالد زدران امریکا غږ ته ویلي دي چې دغه چاودنه نن ماسپښین شاوخوا دوه بجې د وزیر محمد اکبر خان جماعت کې د جمعې تر لمانځه وروستو په عمومي سړک شوې. د ویلي دي چې خلک دغه مهال د جماعت څخه د لمانځه وروستو راوتل چې د سړک په سر دا چاودنه وشوه. هغه زیاته کړې چې چاودنه کې لمونځ کوونکو ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي چې وایي د دغې په اړه باندې به جزئیات وروستو د میډیا سره شریکوي. ښاغلي زدران وویل چې تر دا مهاله د چاودنې نوعیت معلوم نه دی، خو زیاته یې کړه چې په دې اړه څېړنې پیل شوې دي. تر اوسه مهاله د دغه چاودنې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د کابل ښار درېیمه امنیتي حوزه کې په یو هوټل کې د چاودنې له امله څلور ملکي وګړي وژل شوي وو او دیارلس نور ټپیان شوي وو. د خیبر پختونخوا په خیبر ضلعه کې د قومي سیاسي مذهبي او د مدني ټولنې فعالانو لخوا په جرګه کې د ملک امنیتي ادارو نه په کلکه د امن او د ځایي خلکو د تحفظ غوښتنو باوجود په تیرو څلیرشتو ساعتو کې په یاده ضلعه کې د یو پولیس په ګډون دوه تنه په هدفي وژنو کې وژل شوي دي. تر دې وخته چا هم د دغه پیښو ذمهواري په غاړه نه ده اخیستې. د سیمې پولیس دعوه کوي چې په پولیسو د برید په وخت یې د وسلوالو سره په ډزو کې یو مشکوک ترخهګر هم وژلی دی، خو د وژل شوي کس د کورنۍ کسانو د هغه د وژنې په ضد احتجاج کړی او تور یې لګولی چې دغه کس یې د پلټنو عملیاتو په وخت د نیوو وروستو وژلی دی. د دغه تورونو په هکله تر اوسه پولیسو لخوا کوم ځواب مخې ته نه دی راغلی. د هدفي وژنو دغه دواړه پیښې په جمرود کې مخې ته راغلي دي، چېرته چې څو ورځې وړاندې داعش دا وکړې وه چې د امنیتي ادارو یو مخبر یې وژلی وو. د دغه پیښو وروستو ځایي سیاسي او قومي مشرانو نیوکې کړې دي چې ولې ملکي ریاستي ادارې دغه سیمه کې په امنیت ټینګولو کې ناکامه شوي دي. دوی وایي څنګه وسلوال دا ډول فعالیتونه کوي چېرته چې امنیتي عسکر ځای پر ځای موجود دي. د اقتصادي چارو پوهان وایي که چېرې په خیبر پښتونخوا کې د ترخهګرۍ په پیښو قابو ونه موندل شوه، نو په صوبه کې به سرمایه کاري او اقتصاد ته سخت زیان ورسیږي. دوی ویلي دي چې په سوات او شمالي سیمو کې د ترخهګرو موجودیا د سیلګرۍ او د صوبې په نورو برخو کې سرمایه کاري ته لوی خطر پیدا کړی دی. دوی ویلي دي چې د ترخهګرۍ له کبله په صوبه کې څوک هم سرمایه کاري ته غاړه نه ایږدي، د کومې سره چې بیروزګاري او غربت کې نیغ په نیغه اضافه کیږي. د خیبر پښتونخوا چیمبر آف کامرس ویلي دي چې په تیرو څو میاشتو کې د صوبې ټولو 2400 کارخانو کې 1200 د بدامنۍ له کبله بندي شوي دي. یاد دی وی چې د سوات، خیبر، شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان او یو شمیر نورو برخو کې د هدفي وژنو په پیښو کې د امن لپاره غږ پورته کوونکي په هدفي وژنو کې وژل شوي دي، چې پکې د زیاتره پیښو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان په خپل غاړه اخیستي دي. د هیواد مرکزي او صوبایي حکومتونو ترڅنګ د امنیتي ادارو لخوا په دغه پیښو خاموشۍ باندې د پښتونخوا صوبې مدني فعالانو او سیاسي مشرانو لخوا سختې نیوکې شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي پاکستان کې سیلابونو ته د نړۍ غبرګون د ستاینې وړ دی، خو دغه د سیلاب له کبله شوي تاوان پوره کولو له ډیر لرې دي. د بلومبرګ ټی وی سره خبرو کې وزیر اعظم د راغلي سیلاب له کبله هیواد ته راپیښ چیلنجونو په اړه باندې تفصیل وړاندې کړی دی. پاکستان کې سیلابونو 3.3 میلیونه خلک بې کوره کړي دي. وزیر اعظم بلومبرګ ټی وی ته ویلي دي چې پاکستان د چاپیریال د بدلون څخه تر ټولو زیات اغیزمنه کیدونکو لسو هیوادونو کې شامل دی او دې کال سیلابونو لږ تر لږه 1500 کسان وجلی دی د ویلی دی چې په سلور ملیونه اکړ ازمکه ولاړ پسونه سیلابي او بو وړی دی وزیر اعظم شهباز شریف ویلی دی چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په څنډه کې یې د نړۍ یو شمیر مشرانو سره لیده کاته کړی دی د پنځیو کې د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونیو ګوتیرش پاکستان ته د سفر یادونه هم وکړه د ویلی دی چې عمومي مشر په خپل سترګو پاکستان کې د سیلاب ځپلو ستونزې ولیدې وزیر اعظم شهباز شریف زیاته کړه چې د نړۍ مشرانو لکه د امریکا صدر جو بایدن د ترکی صدر رجب طیب اردوان او د فرانس صدر ایمانوئل میکران په خپلو ویناګانو کې د پاکستان په سیلاب باندې خبرې کړې دي د ویل چې نړۍ لبا زر تر زر خپل ژمنې پوره کول وی ځکه چې وخت د لاسه وتونکې دی او سیلاب له کبله د ځپل شوو خلکو صحت په خطر کې دی د ویل چې د سیلاب له کبله هیواد ته د اوړېدلې زیان اندازه دېرش ارب ډالر ښودل شوې کومه چې په یوازې سر پوره کول د پاکستان د وس کار نه دی په ایران کې د یوې پیغلې د پولیسو پکې د وچې پیخې په تجربه کې سرکاري ټي وی ویلي دي چې د مرګونو شمېره شپږویشت رسیدلې ده د ایران سرکاري ټي وی ویلي دي چې نن د جمعې په ورځ هم دغه احتجاجونو دوام کړی او مرګونو شمېر تر شپږویشتو رسیدلی خو نور کوم تفصیل یې میډیا ته نه دی څرګند کړی د ایران پایتخت نه علاوه د هیواد په یو شمېر نورو ښارونو او ښارګوټو کې د درنو احتجاجي مظاهرو راپورونه مخې ته راغلي دي خو په هغې کې د مرګ ژوبلو په اړه باندې کوم څه نه دي ویل شوي دا په ایران کې د کال دوه زره نولس نه وروستو په لومړي وار درنې مظاهرې دي هغه مهال سخت دریزه حکومت لخوا په سوونو مظاهرچیانو د وجلو په اړه باندې راپورونه مخې ته راغلي وو د انټرنیټ د ټریفک څانګې نت بلاکس ویلي دي چې ایران د ګرد نړۍ سره انټرنیټي رابطې هم قطع کړي
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوي دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټویټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ
د خیبر پختونخوا په خیبر ضلع کې هدفي وژنې دوام لري او په تیر یو شواروس کې د یو پولیس عسکر په شمول دوه کسان وژل شوي دي د تازه پیښې په سیمه کې ویرې نورې زیاتې کړې دي په خیبر ضلع کې څو ورځې وړاندې کامی جرګې د حکومت نه غوښتنه کړې وه چې امنیت ته بځای کړي کنه دوی به د حکومت سره هیڅ قسمه مرسته نه کوي نه به لښکر جوړوي او نه به د پوځي عملیاتو مرسته کوي امنیتی چارواکی وایي چې په سیمه کې امنیت ټینګ ساتلی دی او کم خلک چې د بیګونا خلکو په وژنو کې ککړ دي په ضد یې هلې ځلې روانې دي خو ځایي خلک تور لګوي چې امنیتي ادارې د امنیت په ټینګ ساتلو کې پاتې راغلي دي نور تفصیل یې د خیبر ضلع نه د وی او ای ډیوه خبریال ابراهیم شینواره په دې رپورټ کې راکوي
په خیبر ضلع کې د بد امنیتي وضع په اړه د ځایي قومي سیاسي او مذهبي مشرانو پر ریاستي ادارو سختو نیوکو او په امنیت کابو راوستلو په حق لکلک غوښتنو باوجود په تیرو څلېرش ساعتونو کې د یو پولیس والا په شمول دوه کسان په هدفي برودونو کې ووژل شول د کومې چې تر دغې مهاله چا ذمهواري هم نه ده قبوله کړې ورسره د سیمې پولیس دعوه کړې چې د محسن جان نومې پولیس والا په ضد شوي برید په مهال د وسلوالو کسانو سره په ډزو کې یو مشکوکه تراګر هم وژلی خو د وژل شوي کس د کورنۍ کسانو د هغه د وژنې په ضد احتجاج کړی او تورې لګولی چې دغه کس یې د بلټنې عملیاتو مهال نیولو نه پس ووژلو د پولیس له اړخه د دغه تورونو په ځواب کې تر اوسه کوم دریض مخې ته نه دی راغلی د هدفي وژنو دغه دواړه پیښې په جمرود کې مخې ته راغلي چېرته چې څلور ورځې وړاندې هم د داعش وسلهوالو ډلې د دعوې له مخه هغوی دغلته د ریاستي ادارې یو مخبر وژلی وو په خیبر کې مخې ته راغلو دغه پرله پسې د هدفي وژنو پیښو ځایي ولس ډېر اندېښمنه کړی او د سیمې نه د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ قومي اسمبلی ته منتخب شوی ایمن اقبال لپیدی چا چې وروسته د خپلې څوکۍ نه د خپل ګوند د مشر په غوښتنه استعفا ورکړې پوښتنه کوي چې ولې ریاستي ادارې په خپلو ذمهواریو ترسره کولو کې ناکامه شوي
د سټیټ زمواري دي سرحدونه حفاظت کول او خبره دا ده دلته برعکس کوم دی یو لوی نقصان وشو په سرحدونو باندې د پاړ لګولو هلته چې کوم زموږ سیکورټي فورسز هغه موجود دي چې د هغې باوجود په ښارونو کې یا په شهري علاقو کې خل ټارګیټ کېږي نو دا خو د سیکورټي فورسز زمواري دي
د یادونې وړ ده چې دوه ورځې وړاندې د خیبر بدې امنیتي وضعې په اړه را جوړه کړی شوې جرګې د ختمېدو نه څو ساعته پس د دغه جرګې یو برخه اخیستونکی په باړه کې ووژل شو، کومې چې د سیمې اوسیدونکي د یرې او اندېښنو سره مخ کړي او دوی د امنیتي ادارو په رول او ذمهواریو ګوتې اوچتې کړي. د دغه ترڅنګ ځینې نامعلومو وسلوالو کسانو چې خپل تړاو نه دی پډاګه کړی په یو بل ویډیو پیغام کې ګواښ ورکړی چې که امنیتي ځواکونه د تیرانه ونه وتل نو دوی به په خپلو عملیاتو کې نور هم اضافه وکړي. قریبا دوه اونۍ وړاندې هم دغسې ویډیو د خپرېدو نه پس د هدفي وژنو په پیښو کې اضافه ولیدل شوه. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا، خیبر.
اوریدونکو د وی او ای ډیوا خبری خبرونه روانه ده او د رپورټونو په برخه کې درته وزنو روان کلندر هر کلی ویل د وی او ای ډیوا په دې خبری خبرونه کې مو د ترهګرۍ سره تړلي اقتصاد په اړه باندې یو اهم رپورټ ته پام را ګرځوم. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو او ملکنډ ډیویژن کې د وسلوالو موجودګي او فعالیتونه په صوبه کې د سرمایه کاری او د سیلګرۍ لپاره لویه خطر ده. دوی وایي ک چرې د وسلوالو لخوا تر سره کیدونکو کاروایانو په وخت مخنیوي ونه کړل شو نو د صوبې د وړاندې نه خراب اقتصاد تبا نور زیان ورسی. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا خبریال عبدالرزاق د پیښورنه په دې رپورت کې راکوي.
اقتصادي چارو پوهان وایي د خیبر پختونخوا په ملکنډ ډیویژن او په قبایلی سیمو کې کچرې د ناامنۍ د پیښو مخنیوي ونه کړل شو نو په صوبه کې به کاروباري هلې ځلې یو ځل بیا اغیزمن شي. دی وایي په سیمه کې د وسلوالو موجودګي او د هغې فعالیتونو په شمالي علاقو کې د سیلګرۍ او په نورو ضلعو کې د سرمایه کاری لپاره یو لوی ګواښ دی. په پیښور پوهنتون کې د امن او د شخړو د مطالعې د څانګې استاد او د اقتصادي پروژو څېړونکي ډاکټر اسپندیار مروت وایس اف امریکا ډیو نیوز ته وایي د امن وضعیت خرابېدل په صوبه کې روزګار او سرمایه کاری نیخ په نیغه متاثره کوي.
ګورمنټ چې دومره کوشش کوي لګیا دی، دومره انویسټمنټ دی، ډفرنټ ځایونو کې اکنامک زونز جوړېږي لګیا دي، همدې خلکو لپاره چې کوم غریب خلک دي، کوم وړوکی لیول باندې کاروبار سټارټ کوي چې هغه موږ بره راولو، هغه خوشاله شي او مین سټریم ته را نوزی. نو که دا شانتی دا سیزونه وی نو سوک پرازی دلتا انویسمنٹ بکیز پیل خوب از مون خپل خلق نکی اغین علاوه که پنجاب یا دی سیزونه نرازی اغا خلق بم نرازی نو چیز زما بلی صوبه نه خلق نرازی نو انٹرنیشنلی بس سنگ خلق رازی و دلتا بیٹشت کی گی.
پیښور کې د سرحد چمبر آف کامرس اینڈ انډسٹری نه ترلاسه شو معلوماتو تر مخه د صوبې په 2000 او 1400 کارخانو کې 1200 کارخانې د بدمنۍ څخه متاثره کېدو له وجې بند شوې دي. روانه میاشت په سواد کې په یو 14 کې د امن کمیټې مشر ادریس خان سره د اته کسانو وجلې شوې او په یو بل پیخه کې د امن کمیټې په خوانی غړې وجلې شوې وو. د دواړو پیخو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې وا. تحریک طالبان پاکستان د ذمواري په داسې حال کې په سر اغستی چې یادې ډلې د مه د میاشتې راهسې ډزبندي کړي او دغه ډزبندي د پاکستان د حکومت سره د مذاکراتو په محال د نامعلومه وخت پورې غزولې شوې ده. په خیبر پختونخوا کې د کلتوري ورثې د کونسل عمومي سکرتر شکیل وحید الله خان وایسا په امریکا ډیو نیوز توای په ملکنډ ډیویژن کې د امن وضعیت خرابېدو سره مذهبي او عمومي سیلګری د ګواښ سره مخ شوې ده.
تیر شو ورځو کې لږ ډېر که حالات ښه شو نو مختلف مذهبي پېشوا مذهبي سکالرشپ کم دی د بودا متعلق هغه چې کم دی راتګ ډېر زیات شو د ټوریزم او ریس رقم وګورو نو ډیر انګریزان د یورپین خلک چې کم دی د غوی راتګ دی خو ډیر زیات شو دغه اثرات مثبت اثرات چې کم دی زنګ په اکونومي باندې کافی پروت او خدا صورت حال چې کوم سره غو نو دی یک سر ارس مکمل طور باندې بدل کړ او یوزل بیا د خلکو راتګ بین الاقوامی سطح باندې کم دین او پای کې کافی رکاوټ راغی، پای کې کافی مشکلات رالل، اور دې نقصان ډایرکټ په ډایرکټ کم نه صرف زمونږ معیشت ته پریوته بلکې زمونږ ټوریزم چې کم دغه کافی حد پورې تباہ برباد کړ.
په سواد کې د هوټلونو د اتحادیې نه ترلاسه شو معلوماتو تر مخه د تیر سو میاشتو دوران په دغه سیمه کې د وسلوالو ښکار کې دروستو د هوټلو مالکانو او نورو اړوندو کاروبار کوونکو ته خواوشا 12 ارب روپۍ زیان رسیدلې دي. اتحادیه وای د کال 2009 نه تر کال 2009 پورې د ناامنۍ له وجې د هوټلو مالکانو ته نږدې 1.15 ارب روپۍ او په مجموعي توګه کاروبار کوونکو ته د یو کرب نسیوا زیان رسیدلې وو. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې بدامنی زیاته شوې ده او چارواکي هم د دې وخت په وخت باندې تصدیق کوي چې په سواد، باجوړ، خیبر، کواټ، ټکی مروت، وزیرستان او یو شمیر سیمو کې د نامنه پیښې روانې دي. د مطبوعاتو د چارو کارپوهان وایي چې سکه هم یو خوا په خیبر پښتونخوا کې امنیتي وضع خراب ده، خو په ملکی میډیا کې په دې هغه شان باسونه نه کیږي چې خلکو ته علتونه معلوم شي او حکومت یې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. حکومت هم دومره وایي چې حالات یې په کنټرول کې دي. ځایي خبریالان وایي چې دوی د خپلو علاقو په اړه باندې مطبوعاتو ته خبرونه لیکي خو ځای نه ورکړل کیږي او اکثره په مطبوعاتو سیاسي بحثونه کیږي. نور تفصیل یې د پېښور نه د وی او ای ډیو خبریال ارشد مومند په دې رپورټ کې راکوي.
د پېښور اسلامي کالج پوهنتون د پولیټیکل ساينس د زده کړو د سانګي استاد شانواز مشال وای په روانو د ترهګری په پیښو په ملکی میډیا کې سیړنې ځکه نه کیږي چې دلته میډیا فقط د مرکز سره تړل شوې ده او هم دا غزه په مسلو پکې خبرې کیږي. نو موړي ویل په میډیا کې په خبر پښتونخوا کې په روانو د بدامنې پیښو بیسونه نه کیدلو دویمه وجه د میډیا د اسټابلیشمنت د دباو لاندې ساتل کیدل دي.
دا غي وجه دا د چې اسټابلیشمنت دا د خلکو مسله نه ګرځول واړي، یو وجه دا کېدلی شي. دویمه وجه دا کېدلی شي چې کفرس کا په دې بحثونه شروع شي نو په دغه بحثونو کې به بیا خامخا داسې خبرې مخې ته راځي چې شاید هغه د اسټابلیشمنت په ګټه باندې نه وي، دا غي د ذاتی ګټه باندې نه وي، ادارتي ګټه باندې نه وي.
سیړونکي وایي په پاکستانی میډیا د حکومتي چارواکو هغه خبرې رپورټ کیږي چې په مرکزی کچ د وزیرانو لخوا وشي. څنګه چې تیر ورځو کې د داخله چارو وزیر ویلیو د خبره کول چې سواد ته بیرته ترهګر راتلل پیل شوی، دا سه بالکل نه ده، دا اپوا ده یا اپوا جوړول کیږي. نوموړي د خبرې په داسې حال کړي چې سواد کې د پولیس او پوز د اهلکارو د تختولو خبرونه مخې ته راغلي وو. د امن کمیټې په خوانی مشر سره د اتو تنانو وجل شوی او تیر شپه هم د وسلوالو د امنیتي ادارو د غړو ترمنځ انخته شوی ده. رانا سناولله ویلیو هر ورځ د ترهګرو ضد عملیات کیږي او ترهګر چې د ملک امن خرابوي هغه وجل کیږي. د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر ارفان اشرف وایي په ملکی میډیا د ترهګرۍ په پېښو د بحث نه کېدو له امله حکومتي چارواکي هم داسې بیانونه ورکوي چې د ځمکني صورتحال نه بدلي.
همدغه شان د خیبر پختونخوا حال دا د ستر څوره کالونو وارون ټیرر کې دا خلک چې کوم د مرګ جوبل سره مخامخ دي او کته وګوري د پاکستان میډیا باندې د دغه مرګ جوبل هغه څه نه پوښتنه کوي.
زی خبریالان وای دوی د خپل علاقو په اړه مطبوعاتو ته خبرونه لیږي خو هغه ته لګ یا بالکل زی نه ورکړل کیږي او اکثر له وخت پر روانو سیاسي مسلو باسونه کیږي چې زیاتره د مرکز سره تعلق لري. سیړونکو وای د صوبې په غنو زلو کې وسلوال لیدل شوی په سواد، دیر، باجوړ، کورم، اورګزی، خیبر، وزیرستان، لکی مروت، دیر اسماعیل خان، مردان او پېښور کې وخت په وخت د بدامنۍ پیخي مخې ته راځي. دغه بریدونو کې اکثر لدی مواري تحریک طالبان پاکستان منلی دي. د 2 سپتمبر نه راپدې خو چې به ټي ټي پی د کوم بریدونو زمواري منلي، هغه کې به ویل چې دا د پي عملیات دي. خو د تیرو سورزو نه خپل زموارو کې د دفاعي لپس نه کاری. دا په داسې حال چې د تیرو درو نشته نه زیات وخت د بندې کې ټي ټي پی د کوم بریډ زمواري نه و منلي. وړاندې حکومت او ټي ټي پی دواړو ویل چې مذاکرات روان دي، خو ست ټي ټي پی سرچینی او حکومتي چارواکي وایي چې مذاکرات په ځای ولاړ دي او لا هم د کوم فريق لخوا د دزبندې ختمولو اعلان نه دی شوی. خود دواړو خوا د یو بل په ضد عملیاتو داوی کیږي. ارشد مومند، وایس اف امریکا ڈیوا پیخور.
خبری خبر ورتا وګی رائټرز خبری ادارې په یو رپورت کې ویل دي چې د متحده کامونو په یو یاداش کې ویل شوی دي چې د سیلابونو د لاسه په هیواد کې د نقصان په سبب د پاکستان د نړیوالو قرضونو بیرته ادا کول وځندوي او قرض ورکونکو سره د قرض بیرته ورکولو د لپاره نوې نیټې وټاکل شي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د بلومبرګ ټلویزیون سره د یو مرکې په وخت ویلي دي چې د پاکستان په سیلابي تباکاری کې د نړۍ مرستې د ستاینې وړ دي، خو وايي دغه مرستې د سیلاب ځپلو ضرورتونه نشي پوره کولی. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا همکارا منزا شهید په دې رپورت کې راکوي.
د ملګرو ملتونو په یو یاداشت کې ویل شوی چې د سیلابونو د لاسه په هیواد کې د زیان پر سبب دی پاکستان د نړیوالو قرضونو بیرته ادا کول وځندوي او قرض ورکونکو سره دی قرض بیرته ورکولو لپاره نوی نیټه وټاکي. د رويټرز خبری ادارې تر مخه د پاکستان د قرضونو د ادایګي په اړه دغه خبره ملګرو ملتونو د پالیسۍ یا تګلاري په یو یاداش کې کړي او فاینانشل ټایمز اخبار یې معلومات د جمعې په ورځ په خپل ریپورت کې خپاره کړي دي. اخبار وویل چې د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام یو ان ډیولپمنټ فند دغه یاداش به د اونۍ د پاکستان حکومت سره شریکيږي. په یاداش کې ویل شوی چې پاکستان د قرضونو بیرته ادا کولو لپاره قرضدارانو سره خبري وکړي او نوې نیټه دی وټاکي چې دا ډول د هیواد پالیسی سازان یا تګلارې جوړونکې قرضونو د بیرته ورکولو پر ځای دغه پیسې د سیلابونو وروسته د مرستو په کوششونو خرج کولو ته ترجیح کړي. رويټرز په خپل ریپورت کې وایي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دغه یاداش پاړه ورته څه جواب ورنه کړ او د پاکستان وزیر اعظم او د اطلاعاتو وزیر ته په سمدستي ډول لاسرسي ونه شو. وزیر اعظم شهباز شریف د جمعې په ورځ په ټویټر یو پیغام کې وویل چې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په څنډه کې د نړیوالو مشرانو سره په دریم ورځ هم دوام ورکړی دی او د سیلاب د بحران په سر پاکستان سره همدردی او یووالی موجود دی. وزیر اعظم شهباز شریف زیاته کړې ده چې په پاکستان کې د سیلابونو د ودې په وړاندې د نړۍ جواب د سایلو وردی، خو زیاته کړې ده چې د دې هواد اړتیاو د پوره کولو څخه لیرې خبره ده. د پاکستان د اټکل مطابق سیلابونو له کبله ملک ته د 10 بلین ډالر مالیت نقصان رسیدلې دی. پاکستان او د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوټرس چې د سیلابونو د زیان جاج اخیستلو لپاره یې د پاکستان دوره هم کړې ده ویلي په پاکستان کې سخت کال درانه بارانونو او سیلابونو د موسمي بدلون نتیجه ده. فاینانشل ټایمز وویل چې د ملګرو ملتونو په یاداش کې دا تجویز هم شوی دی چې کچیر پاکستان دی خبرې ته راضي کیږي چې د قرض پیسې په داسې بنیادی اډانه یا انفراستراکچر لګوي چې موسم کې د بدلون مقابله کولی شي، نو بیا د قرضداران ترې د قرض پیسې بیرته نه اخلي. په سیلابونو کې د 1500 زیات کسان مړ شوي دي، 3 میلیون خلک بې کوره شوي او رويټرز په خپل ریپورت کې وایي چې د سیلاب د نقصان په سبب دا تشویش پیدا شوی چې پاکستان به په اقتصادي توګه په خپل نیټه قرضونه بیرته ورکولو توان ونه لري. منازه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډي سي.
د پاکستان د منصوبه بندۍ وزارت ویلي مالی کال کې امکان لري د سیلابونو له وجې د اقتصادي پرمختیا سره 40% ترلاسه شي. د دې وړاندې د پاکستان مرکزی بینک ویلي وو چې د پرمختیا سره 2.4% ته رسیدلی شي. پاکستان کې اقتصادي پوهان وایي د سیلابونو له وجې په غټه کچه زراعت یا کرکیلې ته زیان رسیدلی دی او دې سره به نه یوازې زرعی پیداوار متاثر شي بلکې په صنعتي پرمختیا به یې هم منفي اغیز پرېوزي چې له وجې به د ترکې شره ورو شي. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا خبریال ریاض حسین د مردان نه په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان د منصوبه بندي مرکزی سکتر سید د پرویشا په پاکستان کې د سیلاب نه د بیا بحالې او ودانې په حواله ویلي چې روان مالی کال به د حکومت لخوا د پرمختیا تړل شوی هدف پوره نشي او امکان لري د پرمختیا شرا د 2.2% نه تر 2.3% پورې پاتې شي. روان مالی کال مرکزی حکومت په قومي بجټ کې د اقتصادي پرمختیا شرا 15% مقرر کړې او تیر کال مرکزی حکومت مجموعی د پرمختیا شرا 15.9% خودلې وا. په پاکستان کې د اقتصاد ماهر پروفیسر ډاکټر میراج الحق وی ویډیو توای د دې وړاندې د نړیوالې مالیاتی ادارې سره د شوې لوزنامې نه هم دا امکان سرګندو چې په بجټ کې تړل شوې د پرمختیا هدف به پوره نشي او مالیاتی ادارې هم دا غوښتل چې پاکستان اقتصادي پرمختیا هدف را کم کړي او کرنٹ او تجارتي خساره کم کړي. خو دوی بیا وایي د ورستي سیلابونو له وجې په غټه کچه زراعت او څارو بنیادی اډانې او مواصلاتو ته نقصان رسیدلی او امکان لري چې اقتصادي پرمختیا 2% ته کم شي. د دې وړاندې د پاکستان مرکزی بینک د اقتصادي پرمختیا شرا 2.4% اندازه لګولې وا او ایشیایي ترقیاتی بینک هم ویلي وو روان مالی کال کې به د پاکستان اقتصادي پرمختیا 3.5% پوري وي. خو اقتصادي پوهان وایي د اندازه د سیلاب وړاندې په صورت حال لګول شوې وا. د منصوبه بندي وزارت وایي په پاکستان کې د سیلاب وروستو د بیا ودانې لپاره ترقیاتی شراکتدارې قرضو او نورو مالی مرستو ته اړتیا لري. د وزارت وینا ده د سیلابونو له وجې $10 اربع تاوان شوي او د ملګري ملتونو لخوا شوي د امداد اپیل $14 کروڑ نه زیات ضرورت دی. د اقتصاد ماهر مهتاب حیدر وی ویډیو ته وایي د منصوبه بندي وزارت لخوا 2% پرمختیا به هم پوره نشي ځکه چې دا وخت په سین صوبه کې د غنمو د کروندې موسم دی او هلته ځمکې د اوبو ډکې دي. دیوائی د زراعت وسانګې ته په غټه کچه تاوان شوي. 3 میلیون مالوچ تباه شوي او وس د غنمو کرونده شروع کیږي او دې سره به د غنمو کر هم لیټ شي ځکه چې پټي د اوبو نه خالی کولو کې به وخت لګي. په لکونو ساروی مړ شوي او زما دا خیال دی چې د منصوبه بندي د وزارت لخوا 2% د پرمختیا اندازه به هم پوره نشي او د زراعت وسانګې کې به دا صفر تراکوز شي. د پاکستان د پتونو په وخت د انتظام مرکزی ادارا NDMA وایي په ټول هیواد کې د سیلابونو له وجې 3.5 میلیون خلک متاثره شوي او په سند او بلوچستان صوبو کې 3.5% آبادی ته وبختلی دي. نړیواله د خوراک اداره وایي یوازې په سند صوبه کې 2 لک هکټر ځمکه د سیلابونو نه اغیزمنه شوې ده او په بلوچستان صوبه کې د حکومت په وینا 1.5% څاروي په اوبو کې مړ شوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ده چې تاسو ورته د واشنگتن ډی سی نه وګورئ. د وی او ای ډیوا خبريال د چمن څخه رپورټ راکوي چې دا وخت په چمن پوله د کسٹم په دفتر کې د وریجو او نورو خوراکي شیانو یو شمیر ټرکونه ودرېدلې دي. ترانسپورټران وایي چې حکومت د برآمداتو په سر د ټیکس زوړ نظام چې ورته وی بوک ویل کیږي په ځای پی ایس ډبلیو او پاکستان ون ونډو په نوم نوې نظام په ځای کړی دی چې له وجې دوی د مشکلاتو سره مخ شوي. چارواکي او ترانسپورټران نور په دې اړه څه وایي د چمن څخه د وی او ای ډیوه خبریال نعمت سرحدي تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د چمن د سوداګریز خونی غړي وایي چې د حکومت پاکستان ستري مالیاتي ادارې د پخواني وی بوک نظام ختمولو سره پی ایس ډبلیو یعنی پاک سنگل ونډو نظام راج کړی دی. اسلوجې د چمن لارې د افغانستان سره صادراتو جی ډی پی ایل کولو او د اموالو مسول کولو ودته ډیر زیات مشکلات ورپیښ دي. د چمن د سوداګریز خونی یو مشر اج غفصلا څخه زی وویل
چې په کراچي او په استانبول کې سیستم لانچ شي هغه سیستم د په دریو ورځو کې پر موږ باندې لاګو کړي. نو لہذا په دریو ورځو کې دا سیستم لاګو کېدای شي. نه دا سیستم اوس اویلیبل دی، موږ ته سیستم وکوم نه چلیږي دا سیستم په دا سر نه خلاصيږي.
دلته د پاکستانی کسٹم چارواکو د یو مشر اسټنټ کلکټر ملک احمد څخه دیوه وپوښتل، نو هغه وویل په پی ایس ډبلیو نظام کې تکنیکی ستونزه ده چې دغه د الکول دپاره دوی د علاقام سره په رابطه کې دي، ډیر ژر به دغه ستونزه حل شي. خو د افغانستان سره تجارت کوونکي یو تاجر اسماعیل اسکزی وویل چې حکومت پاکستان د افغانستان ته پر صادراتو دغه نوي نظام ناڅاپه عملي کړو، اوس د تیرو یوې اونۍ څخه د چمن له لارې د افغانستان ته ټول صادرات ولاړ دي.
ورج په دا ټیم کې ولاړې دي چې هغه د پاکستان سره زی د افغانستان ته ایکسپورټیږي. درې ورځې د ټیم ورکې چې په درې ورځې اندر کې دا تی پی ایس ډبلیو کې جیډی پایل په هغه کې مسله دار روانه ده چې مټ پی ایس ډبلیو کې جیډی پایل وو بده ته مړ په دې خوشاله چې بس ټیک دی سیستم یې نه اخی، خو مسله دا دغه پاره می غواړي
د پاکستان مکمه کسٹم کې کمپیوټر ستونزې او راولو اداره پرال دلته په چمن کې چارواکي الطاف څخه دیو پښتل. هغه وویل سی پی ایس ډبلیو نظام دا وخت د پاکستان پر ټولو بندرونو باندې د ایکسپورت امپورت باندې راځ کړل سوي دي چې په کې تاجران ته ډیر زیاتې اسانتیاوي دي. خو د افغانستان سره تجارت په پاک روپیس کېږي چې په دغه نظام کې ای پارم چې په کې تاجر د مال قیمت په ډالرو کې بشکاره کوي دغه وایي. خو د پاک افغان ګډ سوداګریز خوني پخوانی مشر محمد قاسم اسکزی وویل چې د پاکستان افغانستان ترمنځ په تجارت کې دغه رنګ ستونزې مخ ته راتلو له وجې دوه اړخیزه تجارت ډیر کم سوي دي.
یعنی که زه در نن ورځې پورې تا ته د دې خالی فیګرز درکم چې موږ د کسټم والا سره نن کنفرم هم کړي دا تقریبا 10 کروڑ کلداری سوی دی. د دې د مخکې کلو کې کته ووینې په دغه په دونه ورځو کې به موږ تقریبا 10 کروڑ ډالر دا وخت ایکسپورت او امپورت دلته کړی وو. په دې سیستم کې دوی داسې کړي دي چې افغانستان ته کوم ایټمونه ځي پر هر یو باندې پی ټی سی کوډ لګولې دي.
دوی ونی وړاندې د افغانستان څخه تازه وچ میوې پر امپورت باندې ستونزه مخ ته راغلې وه چې حکومت پاکستان خو حل کړه، خو په شپو شپو د اموالو څخه ډک مچان د درېدو له امله پکې موجود میوې خرابې شوې او تاجران ته کورونه په ځانونه واوښتل. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د جمعې ورځ د کال 2023 سپتمبر د میاشتې د 20 نیټه ده. د وایس اف امریکا ډیو رادیو په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته ځاښ پخو من هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی، د کابل وزیر اکبر خان جمعه مخه د 14 مرجو بل اړولې او د خیبر پختونخوا په خیبر ضلع کې د قومي سیاسي مذهبي او مدني ټولنې فعالانو لخوا په جرګه کې د ملک امنیتي ادارو نه پکلا کړه د امن او د ځای خلکو د تحفظ لپاره د غختونو باوجود په 13 ساعتو کې په یاده ضلع کې د یو پولیس په ګډون 2 تنه په هدفي وجنو کې وژل شوی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي پاکستان کې سیلابونو ته د نړۍ غبرګون د ستاینې وړ دی، خو دغه د سیلاب له کبله د شوي تاوان پوره کولو نه ډیر لري دي. او په ایران کې د یوې پیغلې د پولیس په ولخه کې د وجنې پیښې پر ضد احتجاجونو کې سرکاري ټي وي ویلي د مرګونو شمېر 26 ته رسیدلی. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان پایتخت کابل ښار د لسم امنیتي حوزې د وزیر اکبر خان جمعات مخې ته 14 شوې او د لومړنیو راپورونو له مخې یې مرجوب له اړولې ده. دغه 14 نن د جمعې د لمانځه په وخت شوې. د کابل د امنیې قومندانۍ وایان خالد زدران امریکا غږ ته ویلي دي چې دغه 14 نن ماسپښین شاوخوا 2 بجې د وزیر محمد اکبر خان جمعات کې د جمعې تر لمانځه وروسته په عمومي سړک شوې. د ویلي دي چې خلک دغه محل د جمعات څخه د لمانځه وروسته راوتل چې د سړک په سر دا 14 وشوه. هغه زیاته کړې چې 14 کې لمونځ کوونکو ملکی خلکو ته مرجوب لاوختي چې وایي د دغه په اړه باندې به جزئیات وروسته د میډیا سره شریکي. هغه لیزدران وویل چې تردا مهاله د 14 نوعیت معلوم نه دی، خو زیاته کړه چې په دې اړه سیړنې پیل شوې دي. تر اوسه مهاله د دغه 14 مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې چرشنبه په ورځ د کابل ښار دریمه امنیتي حوزه کې په یو هوټل کې د 14 له عمله 4 ملکی وګړي وژل شوي وو او 14 نور ټپیان شوي وو. د خیبر پختونخوا په خیبر ضلع کې د قومي سیاسي مذهبي او د مدني ټولنې فعالانو لخوا په جرګه کې د ملک امنیتي ادارو نه پکله کړه د امن او د ځایي خلکو د تحفظ غوښتنو باوجود په 13 ساعتو کې په یاده ضلع کې د یو پولیس په ګډون 2 تنه په هدفي وجنو کې وژل شوي دي. تر دې وخته چا هم د دغه پیښو ذمواري په غاړه نه ده اخیستې. د سیمې پولیس دا وکړي چې په پولیسو د برید په وخت یې د وسلوالو سره په ډزو کې یو مشکوک ترخګر هم وجلی دی، خو د وژل شوي کس د کورنۍ کسانو د هغه د وجنې په ضد احتجاج کړی او تور یې لګولی کولې چې دغه کس یې د پلټنو عملیاتو په وخت د نیوو وروستو وجلې دی. د دغه تورونو په حق له تر اوسه پولیسو لخوا کوم ځواب مخې ته نه دی راغلی. د هدفي وجنو دغه دواړه پیښې په جمرود کې مخې ته راغلي دي، چېرته چې څو ورځې وړاندې داعش دا وکړې وه چې د امنیتي ادارو یو مخبر یې وجلی و. د دغه پیښو وروستو ځایي سیاسي او قومي مشرانو نیوکې کړې دي چې ولې ملکي ریاستي ادارې دغه سیمه کې په امنیت ټینګولو کې ناکامه شوي دي. دوی وایي څنګه وسلوال دا ډول فعالیتونه کوي چېرته چې امنیتي عسکر ځای پر ځای موجود دي. د اقتصادي چارو پوهان وایي که چېرې په خیبر پختونخوا کې د ترخهګرۍ په پیښو قابو ونه موندل شوه، نو په صوبه کې به سرمایه کاري او اقتصاد ته سخت زیان ورسیږي. دوی ویلي دي چې په سوات او شمالي سیمو کې د ترخهګرو موجودیا د سیلګرۍ او د صوبې په نورو برخو کې سرمایه کاری ته لوی خطر پیدا کړی دی. دوی ویلي دي چې د ترخهګرۍ له کبله په صوبه کې څوک هم سرمایه کاری ته غاړه نه ایږدي، د کومې سره چې بیروزګاري او غربت کې نیغ په نیغه اضافه کیږي. د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس ویلي دي چې په تیرو څو میاشتو کې د صوبې ټولو 2400 کارخانو کې 1200 د بدمنۍ له کبله بندي شوي دي. یاد دی وی چې د سوات، خیبر، شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان او یو شمیر نورو برخو کې د هدفي وجنو په پیښو کې د امن لپاره غږ پورته کوونکي په هدفي وجنو کې وجل شوي دي، چې پکې د زیاتره پیښو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان په خپل غاړه اخیستي دي. د هیواد مرکزي او صوبایي حکومتونو ترڅنګ د امنیتي ادارو لخوا په دغه پیښو خاموشۍ باندې د پښتونخوا صوبې مدني فعالانو او سیاسي مشرانو لخوا سختې نیوکې شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي پاکستان کې سیلابونو ته د نړۍ غبرګون د ستاینې وړ دی، خو دغه د سیلاب له کبله شوي تاوان پوره کولو له ډیر لري دي. د بلومبرګ ټي وي سره خبرو کې وزیر اعظم د راغلي سیلاب له کبله هیواد ته راپیښ چیلنجونو په اړه باندې تفصیل وړاندې کړی دی. پاکستان کې سیلابونو 3.3 میلیونه خلک بې کوره کړي دي. وزیر اعظم بلومبرګ ټي وي ته ویلي دي چې پاکستان د چاپیریال د بدلون څخه تر ټولو زیات اغیزمنه کیدونکو 100 هیوادونو کې شامل دی، او دې کال سیلابونو لږ تر لږه 1500 کسان وجلی دي. د ویلی دي چې په 1.5 میلیونه اکړ ازمکه ولاړ پستونه سیلابي اوبو وړي دي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلی دي چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په څنډه کې یې د نړۍ یو شمیر مشرانو سره لیده کاته کړي دي. د پنځریو کې د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونیو ګوتیرش پاکستان ته د سفر یادونه هم وکړه. د ویلی دي چې عمومي مشر په خپل سترګو پاکستان کې د سیلاب ځپلو ستونزې ولیدي. وزیر اعظم شهباز شریف زیاته کړه چې د نړۍ مشرانو لکه د امریکا صدر جو بایدن، د ترکی صدر رجب طیب اردوان او د فرانس صدر ایمانوئل میکران په خپلو ویناګانو کې د پاکستان په سیلاب باندې خبرې کړې دي. د ویل چې نړۍ له به زر تر زر خپل ژمنې پوره کول وي، ځکه چې وخت د لاسه وتونکی دی او سیلاب له کبله د ځپل شوو خلکو صحت په خطر کې دی. د ویل چې د سیلاب له کبله هیواد ته د اوړېدل زیان اندازه 1.3 اربع ډالره ښودل شوي، کومه چې په یوازې سر پوره کول د پاکستان د وس کار نه دی. په ایران کې د یوې پیغلې د پولیسو په ولخه کې د وجنې پیښې پر ضد احتجاجونو کې سرکاري ټي وي ویلي دي چې د مرګونو شمېره 26 ته رسېدلې ده. د ایران سرکاري ټي وي ویلي دي چې نن د جمعې په ورځ هم دغه احتجاجونو دوام کړی او مرګونو شمېر تر 26 رسېدلی، خو نور کوم تفصیل یې میډیا ته نه دی څرګند کړی. د ایران پایتخت نه علاوه د هیواد په یو شمېر نورو ښارونو او ښارګوټو کې د درنو احتجاجي مظاهرو راپورونه مخې ته راغلي دي، خو په هغې کې د مرګ ژوبلو په اړه باندې کوم څه نه دي ویل شوي. دا په ایران کې د کال 2019 وروستو په لومړي وار درنې مظاهرې دي. هغه مهال سخت دریزه حکومت لخوا په سوونو مظاهره چیانو د وجلو په اړه باندې راپورونه مخې ته راغلي وو. د انټرنیټ د ټریفیک څنګه نت بلاکس ویلي دي چې ایران د ګرد نړۍ سره انټرنیټي رابطې هم قطع کړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
په ایران کې د 2 کلنې مهسا امینی د مړینې وروسته د پیل شوو پرتشدد احتجاجونو لړۍ روانه ده، او اسوسییټډ پریس وایي چې د قهرجنو مظاهرچیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. خو د وایس آف امریکا د انګریزي څانګې په یو رپورټ کې د ایران د سرکاري میډیا په رپورټونو کې ویلي شوي دي چې د مړینو شمیره 26 ته رسیدلې ده، او ممکنه ده چې د مړو یا ژوبل تنانو شمیره د دې نه هم زیاته وي. د بشري حقوقو نړیوالو ادارو د ایران په حکومت غږ کړی په مظاهره چانو د تشدد ودروي. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا همکار بختور شاه د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې راکوي.
د حجاب د ممکنه مخالفت په سر د پولیس په ولخه کې د یوې کوردۍ مېرمنې په وجنه راپورته شوي احتجاجونه د ایران یو شمیر لوی وړو خارونو ته غځېدلی دي، او د ایران سرکاري ټلویزیون ویلي د پولیسو سره د مظاهره چانو په انخطو کې د وجل شو کسانو شمیره شپږیش ته رسیدلې ده، خو په دې اړه یې نور تفصیل نه دی ورکړی. د سرکاري ټلویزیون یو کوربه ویلي چې ډیر زر به حکومت د دغو وجنو تفصیل ورکړي، خو وړاندې هم دغسې وجنو تفصیل چرې په حکومتي کچه نه دی ورکړل شوی. هر څه که په ټول ایران کې د دغو احتجاجونو پوره تفصیل مخې ته نه دی راغلی، خو داسې ښکاري چې د کال 2019 وروستو دا په ایران کې تر ټولو درنې مظاهرې دي. د انټرنیټ د څار ادارې نت بلاک تر مخه ایران د بهر نړۍ سره خپله انټرنیټي رابطه هم بنده کړې ده، او په هیواد دننه یې هم یو شمیر ټولنیزې انټرنیټي پاڼې لکه واټس اپ، انسټاګرام او فیسبوک تړلې دي چې د مظاهره چانو په راغونډېدلو کې مرسته کولی شي. په سوشل میډیا خورې شوې ویډیوګانو کې لیدلی کیږي چې په تهران او مشهد ښارونو کې قاریدلي مظاهره چان د پولیسو ګاډو ته اورونه اچوي او د پولیسو ځینې ګاډي یې اړولي هم دي. بلخوا یو شمیر ښځې خپلې لوپټې یا ټیکري په هوا کې اوچتوي او اورونه ورته لګوي او د ازادۍ نارې وهي. په احتجاجونو کې اورېدل کیږي چې مظاهره چان د حکومت په ضد د مرداباد نارې هم وهي او وایي مولیان دې لاړ شي او ډکټیټر مرداباد. په ایران کې دغه مظاهرې د تیرو جمعې د ورځې نه د 2 کلنې مهسا امینی د وژل کېدلو وروسته پیل شوې دي. مهسا امینی د کورد کمشمیره ټولنې سره تړاو لرلو او د ایران د کردستان صوبې د شمال غربي ښار سقیز سره یې تعلق وو. د مهسا امینی کورنۍ غړو ویلي د امنیت اخلاقي پولیسو د ستمبر په 14 نیټه هغه تهران ته د سفر په وخت نیولې وه چې ګنې هغې سم حجاب نه وکړي او بیا یې د ځان سره بوتلې وه. د هغې د کورنۍ غړي تور لګوي چې د پولیس په ولقه کې دا په جسماني توګه زورول شوی او د پوست ماتم د نتیجو د شریکولو بغیر یې په تادی کې د جنازې انتظام کړی. امنیتي چارواکي د میرمن مهسا امینی سره د ناوړه سلوک تورونه ردوي او وایي چې هغه د زړه د دورې نه مړه شوې ده، خو د کورنۍ غړي وایي هغې ته وړاندې د زړه مسله نه وه. امریکې، یورپ یونین او ملګرو ملتونو د مهسا امینی د مړینې پیښه غندلې ده. د امریکې حکومت د ایران په اخلاقي پولیسو او امنیتي ادارو په مشرانو بندیزونه لګولي او ویلي دي دوی پرله پسې په پرامنه مظاهره چانو تشدد کړی. د ایران صدر ابراهیم رئیسی د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په څنډه کې ویلي په چټکتیا سره د دغه مړینې د پیښې پلټنې کوي. نوموړي پوښتنه را ولاړه کړه چې په امریکا کې هم د امنیتي ځواکونو د لاسه امریکایان وژلای کیږي. هغه ویلي په ګرد نړۍ کې دی یو ډول معیار اوساتلی شي. په ایران کې د امریکا د بندیزونو له کبله اقتصادي کړکیچ ورځ تر بلې زیاتیږي او د ایران کرنسی د ډالر په مقابله کې ډیره غورځېدلې ده چې ورسره په ملک کې ګرانی نوره هم زیاته شوې. په ایران کې په کال 2019 کې هم د تیلو د ګرانۍ په ضد درنې مظاهرې شوې وې. هر څه که په سوشل میډیا د پولیس لخوا په مظاهره چانو د تشدد ډکې ویډیوګانې خورې شوې دي، خو د ایران حکومت وایي د دوی ځینې سیاسي مخالفین او بهرني هیوادونه په ایران کې دغه احتجاجونو له بې ځایه هوا ورکوي.
د وی او ای ډیوا ګران اوریدونکو، په دې خبرونه کې مو د اوکراین په اړه باندې یو رپورټ ته پام راګرځو. د روس په ملاتړ د اوکراین په ځینو برخو کې نن د جمعې ورځې څخه ریفرندم پیل شوی دی چې پکې خلک رای اچوي او ترې پوښتنې شوي دي چې آیا دوی د روس سره یو ځای کېدل غواړي او که نه. غربي هیوادونو دغه ریفرندم رد کړی دی او وایي روس د دغه علاقو د نیولو دپاره ریفرندم د یو جواز په توګه استعمالوي. د زیارت پنجشنبه په ورځ متحده قانونو د سکیورټي کونسل یا امنیتي شورا غړو ملکونو د روس غندنه وکړه چې په اوکراین کې جګړه زیاتوي. دغو ملکونو د روسي ځواکونو د متحرکه کېدلو او د صدر پوټن د ایټمي وسلو د استعمالولو ګواښ هم غندلی دی. نور حال یې د وی او ای ډیوا همکار مجاهد جواد د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې راکوي.
د اوکراین په نیول شویو سیمو کې د روس لخوا تنظیم شوی ټول پوښتنه یا ریفرندم پیل شوی چې له خلکو څخه پکې پوښتنه کیږي چې آیا د دوی سیمې له روس سره یو ځای شي او کنه. دغه رایه چونه د جمعې په ورځ په لوهانسک، خرسان او د ژاپوریژیا او دونیسک په هغو سیمو کې پیل شوی چې د روسانو تر کنټرول لاندې دي. دغه ریفرنډم ته تر ډیره په دې سترګه کتل کیږي چې روس غواړي له ځان سره د یادو سیمو یو ځای کیدلو ته یو جواز پیدا کړي، کوم چې د لویدیځ لخوا په پراخه کچه غندل شوی دی. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان یا OSCE ویلي دی چې دغه ریفرنډم غیر قانوني دی. یاد سازمان په یو بیان کې ویلي د اوکراین په خاوره باندې هر ډول انتخابات یا ریفرنډم یوازې د قانوني چارواکو لخوا د اساسي قانون او نړیوالو معیارونو له مخې کیدای شي، نو ځکه دغه پلان شوی ریفرنډم غیر قانوني دی. د جمعې د ورځې ریفرنډم وروسته له هغې پیل شوی چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د هغه د ځانګړو پوځي عملیاتو لپاره 300,000 احتیاطي سرتیرو ته د متحرک کېدو اعلان وکړ. پوتین په یوې تلویزیونی وینا کې په روانه ونې کې وویل چې د احتیاطي سرتیرو متحرک کېدل د اوکراین په شمال ختیځو برخو کې د اوکراینیانو له لاسته راوړنو وروسته د روس د امنیت او ځمکنۍ بشپړتیا لپاره اړین دي. پوتین وویل لویدیځ غواړي چې روس کمزوری او ویجاړ کړي، خو د هغه هیواد به د روس او د دغه هیواد د خلکو د دفاع لپاره له ټولو هغو وسایلو څخه کار واخلي چې لري. د دغه احتیاطي سرتیرو د متحرک کېدو پر ضد په ماسکاو او د روس په نورو ښارونو کې لارینونه شوي چې پولیسو پکې تر 1500 زیات کسان نیولې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د زیارت پنځم په پورس روس لدی عمل غندلې چې په اوکراین کې جګړه زیاتوي، او د ولسمشر پوتین لخوا د احتیاطي سرتیرو د نیمه تیارېدو او د اټومي وسلو د کارولو غواښ باندې نیوکه کړې. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په څنډه کې د بهرنی چارو د وزیرانو په یوې غونډه کې وویل د شورا هر غړی باید ښکاره پیغام ورسوي چې دا ډول بے باکا اټومي ګواښونه باید ژر تر ژره ودرېږي. د برتانی د بهرنی چارو نوی وزیر جیمز کلیورلی ویلي دا له روس سره د سیمو د یو ځای کولو جګړه ده، دا د فتح جګړه ده. کومیته چې ولسمشر پوتین غواړي نور ځوانان روسان واسوي او سول نور هم ناممکنه کړي. د اوکراین د بهرنی چارو وزیر دیمیتری کولیبا وویل پرون پوتین د احتیاطي سرتیرو د متحرک کېدو اعلان وکړ، خو هغه په حقیقت کې نړۍ ته خپل مات اعلان کړ. هغه زیاته کړه چې پوتین کولای شي 300,000-500,000 سرتیر تیار کړي، خو هغه به هیڅکله دا جګړه ونه کړي. نن هر اوکراینی یو وسله ده او تیار دي چې له اوکراین څخه دفاع وکړي. د آیرلند د بهرنی او دفاعي چارو وزیر سیمون کانوی ویلي دا په زور سره په نړیواله توګه د منل شویو پلو د بدلولو یو هڅه ده او هیڅ شرمناک ریفرنډم به دا حقیقت بدل نه کړي. هغه زیاتوي دا به عملي کېدو ته پرې نه ښودل شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټیرش غونډې ته ویلي چې وروستي پرمختګونه خطرناک او مزاحمت کوونکي دي. هغه ویلي د اټومي شخړې نظریه چې یو وخت یې فکر هم نه کېده اوس د بحث موضوع ګرځېدلې. هغه وایي دا پخپله هیڅ د منلو وړ نه ده. مجاهد جواد، د امریکا غږ، دیوا، واشنگتن ډي سي.
خبری خبرونه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان د لارې اسرائیل ته د پاکستانی وګړو د دورې په اړه خبره شوې رپورټونه په کلک رد کړې دي او ویلي دي چې په دې لړ کې د پاکستان په پالیسۍ کې څه بدلون نه دی راغلی او کوم پاکستانیان چې اسرائیل ته تللي دي دغه انتظام د یو بهرنی این جی او لخوا تنظیم شوی او دغه ډله د پاکستان سرکاري نمائندګي نه کوي. په بهرنی میډیا کې داسې رپورټونه راغلي دي چې د پخوانی حکومت د یو وزیر په مشوره کې د پاکستان یو پلاوی د بیت المقدس سفر کړی او هلته د اسرائیل د بهرنی چارو وزیر سره لیدل دي. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د وی او ای ډیوه خبریال رابعه پیر په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اسرائیل ته د پاکستانی پلاوی د دورې په اړه خبره سوي رپورټونه په کلکه رد کړي او ویلي دي چې په دې لړ کې د پاکستان په پالیسی کې کم بدلون نه دی راغلی. د خارجه وزارت ویان عاصم افتخار په یو بیان کې ویلي چې د غلیدنه د یو بهرنی این جی او لخوا تنظیم شوی و کم چې پاکستانی نوم. خارجه دفتر لخوا د وضاحتي بیان تر مخه بهرنی میډیا رپورټونه وایي چې د پاکستان پاکستانی حکومت د وزیر په شمول پاکستانی پلاوی په بیت المقدس کې د اسرائیلیانو د بهرنی چارو وزارت سره لیدلې دي. د سیړونکو وینا ده په بیلابیلو کچو د اسرائیل سره د اړیکو هڅې کیږي، خو پاکستان په حکومتي کچه و دې ته تیار نه ښکاري. د نړیوالو چارو پوه پروفیسر اعجاز خټک وی آی ډیوا سره خبرو کې وایي،
دا وخت چې پاکستان او اسرائیل په منځ کې چې کوم دا نړیوالې دي دا به کم کړی شي کنه، ما دا خیال دی چې دې کو اثر وي نو به ډېر فلحال دا ډېر انیشیل ډېر لو لیول او دغه دی کانټیکټ.
د ایسوسیټیډ پریس د رپورټ تر مخه دې پلاوی کې د امریکا د مسلمانانو او څو اړخیزو ښځو د ځواکمنې شورا او شراکت استازي شامل دي، چې د ابراهیم تړون وروسته په امریکا کې جوړ شوی یو غیر دولتي ډله ده. رپورټونه د دغه پلاوی د مشر نسیم اشرف په حواله ویلي، بیت المقدس ته د بین المذهبي هم آهنګۍ د ودې لپاره سفر کړی دی. نسیم اشرف د پخوانی امیر پرویز مشرف د واک په وخت کې د پاکستان وفاقي وزیر او د پاکستان د کرکټ بورډ پی سی بی مشر هم پاته سوی دی. د دې څخه څو میاشتې وړاندې پاکستانی خبریال احمد قریشی هم د بیت المقدس سفر کړی و، چې په نتیجه کې پاکستان حکومت دوی د سرکاري ټلویزیون د چوکۍ څخه لرې کړی و. د اسلام آباد د اسلامي پوهنتون د نړیوالو چارو پروفیسر منظور افریدی وی او ای ډیوا ته وایي،
یقینا دغه خلک د امریکا شهریت لري، نو په دې وجه باندې هم دغه چې کوم مفاد دي هغه د امریکا سره مطلب دی چې تړلی شوی وي. خو چې کوم پرې سوال دی چې آیا د بس بدلون راولي پاکستان لخوا د اسرائیل په باقاعده سفارتي توګه باندې منلو په حیثیت باندې، نو زما په خیال چې دغه ډیر مشکل دی، په دې کې ډیر زیات خنډونه.
د پاکستانی پلاوی د سفر د ورستیو رپورټونو په اړه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ګډون د مختلفو حلقو لخوا سختې نیوکې سوي، او د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلی په مشرۍ له وفاقي حکومت څخه وضاحت غوښتنی هم سوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند البته د بیان د لارې څرګنده کړه چې د فلسطین مسلې په اړه د پاکستان دریځ واضح دی او په دغه تګلارې کې څه بدلون نه دی راغلی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
تاسو د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ته غوږ یې، او د پاکستان د سیاسي پرمختیاو په اړه باندې هم یو رپورت لرو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په لاهور کې د احتساب یو عدالت ته خواس کړی دی چې د پلاټ په یو کیس کې د ده د مخرور ګرځولو فیصله دی بیرته واخیستی شي. پخوانی وزیر اعظم دا خواس د احتساب په قانون کې د نوي بدلونونو د لاندې ورکړی دی. په سپریم کورټ کې دوران دینا د نه په قانون کې راوستل شوی بدلونونو په صد پخوانی وزیر اعظم عمران خان عدالت ته خواس ورکړی چې پرې اورونه روانه ده. بلخوا د اسلام آباد های کورټ د تحریک انصاف د ګوند پخوانی وزیر شیرین مزاری په ضد د بغاوت د مقدمې د ختمولو په خواس خپله فیصله محفوظه کړې ده. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د وی او ای ډیوا خبریال پیر ولایت شاه په دې رپورټ کې راکوي.
د شیرین مزاری لخوا اسلام آباد های کورټ ته ورکړل شوی خواست کې د رزق ورکړل شوی د بغاوت جرم سره تړلې فوجداري قانون 124A ماده د بنیادی بشري حقوقو او رائے د ازار په ضد ده. په دې موقعه مشر قاضي اطر من الله ویل، قانون سازی د پارلمان اختیار دی او عدالت په دې کې سم مداخله نشي کولی. وتلې قانون پوه او د قانون پخوانی وزیر افتخار حسین ګیلانی د بغاوت قانون په سر د چیف جسټس اطر من الله ریمارکس یا ویناګانې په ځای بولی.
قانون چې جوړ شي دا قانون عدالت تر دا اختیار نشته، دا قانون په دې ګراوند باندې دی چې دا قانون دی ختم شو نظام جوړ کړو. اچھا جو کاؤس قانون رائج دا ملک کے قانون اخبال احسیت کی قانون کے ترمیم کول لے قانون ختم ہو دا دیا پارلیمان کا پارلیمان لگبانی ان پارلیمان میں سچے ہی بس خانی تکیرون بکے ہو بلتا.
بلخوا میڈیا سره خبرو کې شیرین مزاری ویلی، دیوزک های کورٹ تراغلی کې سیاسي ګوندونه غواړي هم نه په پارلیمان کې داسې قسمه قانون سازه نشي کولی.
چیزیں نہیں پاس ہو سکتی، تو یہ بیسک ہیومن رائٹس کا ایشو بھی ہو.
هغه ویل دوی په خپل حکومت کې د بيدرک تنانو په اړه قومي اسمبلی نه قانون منظور کو، خو بیا دغه قانون د سره سینټ نه غیب کړی شو. پاکستان کې د بغاوت دغه قانون تل د مخالفه او ځانګړي ډول پښتون او بلوچ ملت پال سیاستمدارانو په ضد ناوړه کارولې شوی دی. که څه هم اسلام آباد های کورټ د بغاوت په تور گرفتاره پخوانی وزیر اعظم عمران خان نږدې ملګری شهباز ګل د یو میاشت کې نه پس خوشې کړی دی، خو هم د شهباز ګل په شان ریاستي ادارو په ضد تقریر کولو په تور گرفتاره د قومي اسمبلی غړي علي وزیر ضمانت دوه کاله وخت واغېسته. بلخوا لندن کې میش پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لاهور احتساب عدالت ته ورکړل شوی او خواست کې احتساب قانون کې شوی نوی بدلون د لارې رعایتونه غوښتلې دي. خواست کې دریس پر کړل شوی دغه قضیه کې نواز شریف باندې قومي خزانې ته 43 میلیون روپۍ زیان رسولو الزام دی، خو د نوی بدلون د لارې نیب یوازې د 50 کروڑ روپۍ مالیت نه زیات غبن قضیو ته لاس اچولی شي. له دې وړاندې د جمعې په ورځ اسلام آباد احتساب عدالت هم په لندن کې میش د نواز شریف نږدې ملګري او پخوانی وزیر اسحاق ډار دایمي وارنټ کینسل کړی دی او عدالت نیب ته دا حکم هم ورکړی چې کله اسحاق ډار پاکستان ته راورسي نو هغه دې نه گرفتاروي. روان کال اپریل میاشت کې واک کې د راتلو وروستو مرکز کې واکمن پی ڈی ایم د نیب په قانون کې یو شمېر بدلونونو د لارې د نیب د چیئرمین اختیارات تر ډېر حده پورې کم کړي دي، او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا د حکومتي بدلونونو په ضد سپریم کورټ کې درخواست اوریدنه هم دوام لري. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. موبائل فون، آئی پیڈ یا کمپیوٹر در سروی نو وی او اے ڈیوا پر انٹرنیٹ ہوم کتلے او اورے دیشے پتے دا www.voadivanews.com ہیرے نکے.
بلوچستان کې د شهر چارواکو ویلي دي چې دراتونکو ګل ورځ څخه به په 5 ضلعو کې د پولیو کمپین پیل کیږي. بلوچستان کې چارواکي وایي چې روان کال په بلوچستان کې د ګوزن یا د پولیو د وایرس نه د متاثر کېدو کم رپورٹ مخې ته نه دی راغلی، خو په ټول هیواد کې سږ کال 19 پولیو کیسونه رپورٹ شوي دي. چارواکي وایي چې په تیرو وختونو کې د پولیو د څاڅکو اخیستو انکاریان ډیر وو، خو اوس یې شمېره کمه شوې ده. نور تفصیل یې د کوټې څخه د وی او ای ډیوا خبریال حمید سمسور په دې رپورٹ کې راکوي.
د کوټ ښار د کمشنر په دفتر کې و خبري کانفرنس د وینا پر مهال باندې د بلوچستان د پولیو د بیړنیز پروګرام مشر حمید الله ناصر وویل چې ګوزن د ټولو حیواناتو لپاره یو لوی چیلنج ګرځېدلی دی. د ده په خبره چې د رواني میاشتې د ستمبر له 16 نیټې څخه به د بلوچستان په 3 ضلعو پشین، کل عبدالله او ژوب کې به دغه کمپین پیل شي چې 8 لک ماشومانو ته به د پولیو په ضد څاڅکي ورکول کېږي. د دې لپاره به 3000 ډلې کار کوي. د دوی د تحفظ لپاره لیویز، پولیس او ملیشه قواوې به ګمارل کېږي. حمیدالله ناصر وویل
فلڈ میں بھی کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں جو کہ کوئٹہ کے آس پاس وہ لوگ سیٹلڈ ہیں، تو وہ ہماری جو ٹیمیں ہیں وہ باقاعدہ کمپین سے پہلے جا کر کے اس پوری ایریا کے سروے کر کے ان کے گھر کی تعداد اور بچوں کا
چې د سیلاب ځپلو سیمو څخه چې کم خلک راغلي دي هغه د کوټې په شاوخوا سیمو کې استوګن دي. زموږ ډلې تر کمپین لمخه د دوی ځای ته ورځي، د هغو ټولو سیمو سروي کوي، د هغوی د کورو شمیره معلوموي او د ماشومانو شمیره هم ترلاسه کوي چې دلته څومره ماشومان دي. هغه ټول زموږ په پام کې دي. د بلوچستان د پولیو د ایمرجنسی پروګرام مشر حمید الله ناصر دا خبره هم وکړله چې په تیرو وختو کې دلته په بلوچستان کې د ګوزن د څاڅکو د ورکولو څخه انکاري منډې او پلرونه تر 6000 زیات وو، خو اوس دغه شمېره 4000 ته راټیټه شوې ده. دینی عالم مفتی سنزر په دې باب وویل
د دغه لپاره د عوامو ساس په توسط سره موږ عوامو د اپیل دی چې پر پروپاګاندا باندې توجه مکی او ماور کوي او خپل بچارو ته د پولیو قطره پلاو کوي او زخپل یو مذهبي سکالر یو امام مسجد زما خپل بچارو ته پولیو پلاو کړي دا نو لہذا د بل بچان لپاره موږ خوشاله چې خپل بچان ته تاسو پولیو پلاو.
د پولیو د کمپاین مشر وویل چې شش کال په بلوچستان کې د پولیو هیڅ یو پیښه نه ده راپور شوې. د ده په خبره چې د افغانستان پر سرحدي پوله باندې د ګوزن د څاڅکو د ورکولو لپاره په بشپړه توګه د دوی ډلې چمتو دي. حامد سمسور، وی او ای ډیوا، کوټا.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com.
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001-202-205-0003.